افغانستان کې مخام وو به جوړ شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان کې مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه خبرې کوو. سبا د مې درېیم د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو پیل زنوریاس نوري د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي نړیواله ټولنه د افغانستان ثبات ته اندېښمنه ده او د دې هېواد بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو لوی بحران بلل کېږي. ګوتیرش دغه څرګندونې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ده په مشرۍ د دوه ورځنۍ غونډې په امپای کې وکړې. ګوتیرش وویل دا غونډه د یوه ګډ نړیوال دریځ د رامنځته کولو په اړه ونه د طالبانو د اوسنیو حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه مهمه دا وه چې د ده په خبره موږ د یو بل اندېښنې او محدودیتونه درک کړو. خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه ده چې له یو بل سره کار وکړو. ګډنوالو هم هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده څو په افغانستان کې ثبات لپاره زمینه برابره کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. اندونی ګوتیرش دغه راز وویل ګډنوالو په افغانستان کې د ثبات په نشتوالي اندېښنه څرګنده کړه او خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ دی او اوس نړیوالو ټولنې ته پکار ده چې له دې هېواد سره همکارۍ ته پراختیا ورکړي. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر تابل اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډیر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریسویل پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبر لاندې وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو رئیس دا لومړی ځل دی چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د اووه میلیارد ډالرو د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي یعنی درې نیم میلیارد ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسلوال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه. خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغه ادعا په اړه انسن دي ویلې. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړل. د تهران اوسیدونکو د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی یې په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړې او په وړاندې مظاهرې کړې دي. دغه مظاهرې چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره هممهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې. ګډونوالو یې مل دوي ظالم، مل دوي خامنه ای او ژوندی دوي کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزی ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي د ځوان فکر پروګرام دی. اوس فریده سیال پکې ستاسو کوربنه. سبا د مې دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا هر کال په همدې ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو، رسنیو، د بیان د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. له نن دیرش کال وړاندې ملګرو ملتونو دا ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په نوم ونوموله. په تیرو څباندو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې جمهوریت واکمنو د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ په برخه کې څه ډول ستونزې وې. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د مطبوعاتو د بیان ازادۍ په څه وضعیت کې ده؟ ولی د مطبوعات او د بیان د ازادۍ په برخه کې خبريالان تل قرباني کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په افغانستان کې څومره د بیان او د رسنیو ازادي محدود شوې ده، او همدارنګه هغه خبريالان چې د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي او د طالبانو لره تک سره له هیواد وتلي دي، له دوی سره به هم د زړه خواله ولرو، او د خبريالۍ پر مهال چې دوی ته کم ګواښونه ورپېښ شوي دي او دا چې د سیستمونه یې راپورونه ورکړي دي چې هغلته ورتک ستونزمن و، دا کیسې او خاطرې به هم له دوی واورو. په خبرونه کې راسره مېلمانه شته، د هغه پوښتنې مې چې وړاندې مطرح کړي دا به هم ورسره شریکې کړو، او له دوی به وپوښتو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې او په دا تیرو دوو کلونو کې د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادۍ په څه ډول وضعیت کې و، او په رسنیو باندې په ټوله کې فشار څومره دی اوسمهال. په خبرونه کې د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي، د خبريالانو د ملاتړ سازمان د ښځو د کمیټې د رهبرۍ غړي مرزي حافظي او پخوانی خبريال میرویس خان ازادۍ سره دي. تاسو ټول ستړي مشي، په پیل کې به مجددي سه په تاسو تراشم. که تاسو راته په پیل کې وای دغه تیرو دوو کلونو تک یو لنډه کتنه وکړئ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې مطبوعات، رسنۍ، خبريالان په څه وضعیت کې و؟
مننه سلامت ملمنو ته تاسو ته او د پرهنی راډیو لیدو او دغه څخه سلام وړاندې کوم. داس شو چې د شل کاله مخکې هم یو مرو کړی و. خیر استاد، پوښتنه ته زه مستقیم انسم د هغه څه چې نورو سکتورونو او برخې په افغانستان کې په دغه تحول سره ستونزمن شو، رسنیز ټولنه هم دینه ستونزمن شوی دی، او دا یو طبیعي موضوع ده چې هر کله چې افغانستان کې داسې یو تحول راځي نو دا به ورسره دغه ستونزه حتمي وي. زه په درې برخه ویشم دغه سې ستونزه چې د رسنیو خبريالانو دی. یو خو د مسؤلیتي برخې ده چې دغه برخه کې اول ورځو کې اول خطوایم چې موږ درې تمه نه درلود چې دغه آزاد رسنۍ فعالیت ولري، خو بیا هم رسنۍ خپل کار پر مخ وړل، او مګر ستونزو سره مخامخ و. داسې پېښه هم ما په خپله تعقیب کړې ده، او خبريالان د یو قطعې نه د اطلاف فرهنګ کمیسیون د فرهنګي کمیسیون د مرستیال سره یو ځای تللی وم، ښاغلی وخی دا د راډیو تلویزیون مسؤل د راډیو تلویزیون عمر رئیس دی. څوارلس خبریال یو ځای دان و، هغه مو وویشتل بل ځای کې په درېیمه ناحیه کې، او زده کې اووه خبریالان و چې متاسفانه په کې یو دوه د وحلو تکول اعدام وشو، د اطلاعات نوروز خبريالانو. نو وضعیت هم داسې و، خبريال وحل کېدل، کمرې ماتېدل، او په اوبو کچول شوي و، همداسې هر ځای کې په مرکز او ولایتو کې ستونزه و. خو اوس فضل خدای هغه وضعیت نشته، خو بیا هم هغه حالت چې ضرورت دی یو خبريال په آرامه محل و کار وکړي هغسې هم نشته. موږ ټول هڅه وکړ چې د دغه ستونزو د حل لپاره، او دا چې هیڅ نور څانګې یا بنسټ یا اداره د رسنیو په کار باندې مداخله ونه کړي، سبب مو یاد وکړ چې د اسلامي امارات چارواکي په دې وهڅول چې د تخطي کمیسیون فعاله کړي. هغه فعاله شو، مګر هغه تمه چې موږ لرو چې باید یو پیاوړی کمیسیون وي چې هلته د ټولو بنسټونو ارګانونو استازی شته دی، او د قانون له لحاظه که چیرې یو خبریال یو رسنۍ کوم تخطي کوي نو باید همغه کمیسیون ته وغوښتل شي، هلته تر پوښتنې لاندې راځي که چیرې خبریال یا رسنۍ د خپل هغه خبرونه طالب چې تطبیقن لاندې راغلي دي د کوم قانه کون کې جواب ولري او دلایل قالت موضوع ختمي کنه نو نورو مراحل لري چې هغه ته شي مؤخري مرحله به محکمه او د نظارت او دغه مسائل دي
مجددا
متاسفانه اوس هغه برخه کې نه یو نو حسمو حس هیله من یو چې اما د حالت تلاش شو نور بنسټونو د خبریالانو ونه غواړي احتیاطونه کوي او تر پوښتنې لاندې دا نه وړي دویمه برخه اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع
مخکلدینه چې د اطلاعاتو برخه تلاش شو په تیرو دوو کلونو کې ځینو سازمانونو راپور کړی دی چې په افغانستان کې نږدې 40% رسنۍ د بندیدو ګواښ سره مخ شوي دي او څه اندازه یې بندې شوي دي او 80% کارکوونکي ښځینه کارکوونکي البته دوی په کورونه ناستې دي دا ستونزه له کوم ځای راپیل شوې ده
که زه دا موضوع ته نظر واچوم د ارقام چې زموږ ټولنې لري افسرانو چې کړی دی ارسته سره دا د تحول نه مخکې زموږ شپږ سوه یو رسنۍ لرل مختلفې برخې د هغې نه په همدغه یو وار 215 رسنۍ بندې شو چې دې کې
د جمهوریت په وخت دولت
سره رسنیس کار د جمهوریت په وخت کې د امارات په وخت کې 2015 بند شو او دې سره زموږ دولت سره رسنیس کار کوونکي و چې پکې 2018 خزینه کار کوونکي و چې د دې زرکستان خو تقریبا زرکستان هغه خبریالان چې شل کاله کې تحصیل کړی و تجربه درلود نو دوی د افغانستان نه ووتل اووه زره کسان خپل کار له لاسه ورکړ او څلور زره کسان اوس په کار دی چې دوی کې نیمایي یو نسبي معاش لري چې هغه هم د دوی د کورنۍ ستونزه نه حل کوي باقی دغه 2009 هغه سیمایي رسنۍ کارتور کړي چې هغه تر اوسه ماش نه لري او په دغه جمهوریت وخت کې ماش اکثریت نه درلود خو بیا یو څه د محلي دغه امکانات ساتلو د دوی زیاتره ستونزه که څه هم یو نسبي ډیر کم دسته سیاسی بناولاری یا دغه محدودیت موضوع نور اقتصادی سوز العمل بندی شوده دسته مک رسنه در لوچ مثلا موسیقی نشرول یا سریالون نشرول اگر خپل اگر سیاسی اگر پالیسی بدل کرده ده لکارمان اوس طول اجتماعی و دغه خبری بنا نولده یا بول راک و لکه چه کلیک گروپ که موسیقی نشوال است ده مرسل پنامه سیزینه رادیو نوی فعالیت بل کرده هم ده سیزون رسنه نورم چه خپل پالیسی بدل کرده او اگه چه اونه وقت لغه پالیسی بدل که اگوی دیر با کموی او لامده عمله ببندشوی نور څه چې خپل کار له لاسه ورکړی او که خزینه دی که نارینه دی او یا رسنۍ بند شوې دی زیاتره اقتصادي ستونزو له امله بند شوې دی چې دغه موضوع موږ وار وار نړیوال بنسټونو سره لکه نن زموږ اروپایي اتحادیې سره یو ناسته و دې سره هر ځای کې دغه ستونزه موږ شریکه کړی دی او د اطلاعاتو ترلاسه برخه کې د جمهوریت په وخت کې هم که هم موږ په نړۍ کې زموږ قانون په هغه لس ملکونو قانون کې راتلل چې هغه تاب قانون و رخه قانون و خو مګر په عمل کې چې موږ خبریالانو سره خبرې کول هغوی ټول د اطلاعاتو ترلاسه دغه نه شکایت درلود خو مگر دسته چه اوس وضعیت دید خو دسته یه وضعیت هم نوه یه وار در دغه ویاندوان وته کل شو تقریبا درې میاشتې ورسته ده دینه چې دغه تحول راغی ویاندوان یو ورکشاپ وته کل شو ورکشاپ ولیدل د سره سنه تر اوته چې ما فکر کاوه چې نور به اطلاعات او تلاسه به برخه کې مو استونه لرو بحثونه تر اطلال کلپونه په ډیر پښوک باندې ورکول تماسونه ته ډیر ځل جواب ورکول خو اوس متاسفانه یو څو کسان د ویاندوان او اصلي د امارات ویاندوان یا اداراتو کې یو څو کسان یو څه معلومات رسنیو سره شریکوي خو رسنیو د اطلاعاتو د راسترسي په برخه کې ډیر ستونزې لري که څه هم یو ریاست د اطلاعاتو د راسترسي په نامه د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې جوړ شوی دی خدا خو بخاینه نه کوي موږ ورته په خنیت ګورو او اسلامي چاغه تبدیل شي دغه لار خلاصه کی چې رسنۍ قانون
په دې برخه کې بیا خبري وکړو مجددي صاحب چې په افغانستان کې د طالبانو د ویاندویانو نشټون او په ځینو مهمو مسایلو کې چې اړتیا ده د دوی نظر وي او رسنۍ هغه کم توازن چې دغه مراد کې دوی ځواب ورکول ته نظر کېږي موضوع ته براشو د بل ملمه هم په تمه پاتې نشي زازای سپ تاسو ستړي مشي په خیر راغلی که تاسو ته وایي زازای په افغانستان کې تاسو د خبريال په توګه کار کړی دی د خپلې خبريالې د تجربې نه راته وایي او دا راته وایي چې افغانستان کې استه که وطن مو پریخه ده په څه کار مصروف یاست که تاسو لدند له لاس نه نیو ورکړي پام دی برخه کې کار کوي کنه
اغلی سیال سلامونه تاسو درنو ملمنو ته بجه دې سپه ورځ مو خیر د مطبوعاتو نړیواله ورځ دې تاسو ته مبارک وي او ټول د مطبوعاتو کورنۍ ته کورنۍ غړو ته زه خو تقریبا ډیر وخت کېږي نږدې دوه کاله کېږي چې له وطنه لرې یم او لاغې چې د جمهوریت نظام وپرځېده نو زه او ګڼ شمېر نور خبریالان ځان د خوندیتوب لپاره او دا چې فضا ورځ تر بلې محدودېدله کډوال شروع او اوس مهال هم یو بې برخلیکه حالت کې یو په تېره کې زموږ مطبوعاتي کار یا د خبریالۍ کار ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو او په دې تېرو شلو کلونو کې رسنۍ ډېر یو بېساری پرمختګ کړی و نو متاسفانه اوس مال د افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ او د آزاد کار خبریالۍ داسې یو پاک رسالت دی چې دا هیڅ اړخ نه اخلي او هیڅکله باید یو څه نه پټ کړي نه زیات کړي نو اوس په بشپړ سانسور حالت کې ده.
تاسو سره د خپل کار پړه وای هغه وخت کې چې تاسو خبريالي کوله کار مو کوله په دې برخه کې جدي ګواخ سره یا داسې پیښه تدللی یا داسې پیښه پوښښ تدللی یا چې حالت تاسو ژوند په خطر کې و؟
بله که څه هغه په تیر کې نظام په خپل ځای ولې ګواخونه شتون درلود حتی په داخل د کابل ښار کې په تیرو د 2014 نه را په دېخوا په ټوله کې رسنۍ ډېر د ګواښ لاندې وي خو مووی ګروپ بیا د جدي ګواښ لاندې و او په اطرافونو کې ډېر وخت په ډېر احتیاط سره او بغیر له کوردیناته خو هېڅ تلی نه شول دقیقا له ګواښ سره خو په تېره کې مخ و ولې اوس خو نشته یو هغلته دا تقریبا دوه کاله چې له کاره لرې یم ولی دلته بیا هم له ځینو رسنیو سره ځینو نړیوال رسنیو سره په فریلانس شکل باندې همکاري لرم اما پرمننت نشته.
په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو هغه پیښې چې رامنځته شوې دي په ځانګړي ډول یو شمېر خبریالان د ازادي راډیو د درې ژورنالستانو په ګډون چې د نهو خبریالانو د وژل کېدو پنځم تلین چې یو څو ورځې وړاندې فکر کوم د غویې په لسمه باندې ولمانځل شو په هغې کې د ازادي راډیو درې خبریالان همدارنګه نور خبریالانو په شمول باندې دوی په شش درک کې په یو چاودنه کې چې دوی د یو بل چاودن د پوخ لپاره تللی وو، یو ځانمرګ بریدو شو، دوی پکې ژوند له لاسه ورکړه. داسې پیښې په افغانستان کې یوازې په کابل کې نه، په نورو سیمو کې هم ډېر رامنځته شوې. زیاتره خبریالان پکې ووژل شول، دوی کورنۍ پاتې شوې. په ځانګړي ډول ځینې وختونه په دې وروستیو کلونو کې ځینې خبریالان په نښه شول او په یوازې توګه باندې دوی ووژل شول. تاسو چې هغه مهال کار کوه په افغانستان کې وای، دغه ډول تهدیدونو سره څومره مخ وای؟
متاسفانه لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په خیره کې زموږ د خبریالانو هر لحظه او هر ګړی د ګواښ او خطر سره مخ وه. همداسې همکاران به د یوې مسئلې یا د یو خبر د پوښښ دپاره به تلل، هغلته به دوی خپله د هغې پېښې قرباني وګرځېدل د بلې پېښې. داسې ډېرې پېښې وې، ولې داسې مونږ خدای ساتلي یو او تروس ژوندي یو. دا د خدای نه هم دی
مننه زاته.
دا خو افغانستان کې په ټوله کې کابل کې داسې پېښې رامنځته کېدلې، ولې په اطرافي سیمو کې خو هغلته خو به د حکومت سره یا د قمندانۍ سره په همغږي باید یو خبر د کوښښ لپاره بدلل.
مننه زازا صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. مجلدی صاحب، تاسو ته راځم. مخکې مو د ویاندویانو ستونزې یاده کړه. په پیل کې چې طالبان په افغانستان واکمن شول، په ټوله کې د زبیلا مجاهد په ګډون باندې دوه نور ویاندویانې هم معرفي کړل او دوی همکاري هم کوله په پیل کې رسنیو سره. وروستیو کې ستونزه څه ده چې دوی همکاري نه کوي؟
معلومات فرہنگ ریاست نے خو متاسفانه د لامل ما دنه د امارات وزیران سره چې تل خبرې کړې دي، نو ورته ویل چې ګوره تاسو څنګه کار کوي او ودی خپل د معلومات د غوایان ته ورې نه پېدی. غوایان راته وویل چې غوایان چې دا زموږ مشران موږ نه پېدی، او وایي چې دا دغه دی مکه خپل دند سره تاسو او دا به مغور چې د خلکو پر مخ دا وکړو راوړو. ما چې ګوره دا خلک خو موږ تاسو دغه خلکو دغه خلکو مالیاتونه مکه معاش اخلو او ټول مصارف تکړه نه چکیږي، د خلکو هم حق لري چې پوښي او بل دا چې یو خواته کوي او کار کوي او خلکو ته رسول کوي، او ویل دا ترلاسه کوي چې زه یو کار شوی دی او ملک ښه خواته روان دی. یعنی نه یوازې دا چې په ځینې برخو کې چې دغه د امارات یا د نظام په تاوان وي، حتی ځینې کړنې چې هغه د دوی په ګټه دی او باید خلکو ته ورسوي او خلکو ته یو داد ترلاسه شي. دا چې څوک چې بهر دی هغه خو بېله خبره ده، څوک چې دننه افغانستان کې دی که یو نیالګي یو ځای کېنول کېږي کېښودل کېږي هغه خوښېږي، که یو پول یا یو سړک رغول کېږي خوښېږي. نو موږ وایو چې دغه کارونه خلکو ته دغه کې نو دوی وایي چې موږ دغه نه کوو. نو داسې یو ستونزه رامنځته شوې ده چې متاسفانه رسنۍ هغه کره معلومات ترلاسه کولی نه شي. موږ حتی دا وویلی دی چې که چېرې تاسو هغه رښتینې معلومات خلکو سره نه شریکوئ، رسنیو سره نه شریکوئ، نو دا رسنۍ او بیا سوشل میډیا او دغه برخو دغه سپ معلوماتو ته مخه کوي، هغه غیر واقعي معلوماتو ته مخه کوي. خو دا خدای چې تاسو په خپل دغه اخلي او کره معلومات خلکو سره شریک کې رسنۍ سره شریک کې چې متاسفانه تر اوسه هغه څه چې ضرورت دی هغه هیڅ نه دی حل شوی. په هغه چې ما مخکې خپل خبره کول تمام مدد سبا هم یو نرس د اقتصاد فرهنګ وزارت کې د دغه نړیوال ورځ د ازادي د مطبوعاتو نړیوال ورځ په ارتباط زموږ غوښتنه به هلته هم همدې وي چې باید دغه موضوع ته پام وشي، هغه ریاست دې ته لاره هواره کړي چې په کمیسیون بېرته فعاله شي او هغه وشي کولی چې ښه معلومات کره معلومات او څه پېښې چې کېږي دغه بیانجیان په دې وهڅوي چې
مننه کوروادم تاسو بیرته او ګرځم از موږ بل قدرمنه ملمنه مرزي حافظي هم را سره وصل شوې ده. مرزي جان تم ستړي مشي بخیر راغلی. کته ستړي لدی پیل کړو چې د خپل کار پرته وایس څو کلم په رسنیو کې کار وک او اوس مالم په دې دګر کې کار کوي کنه؟
الله تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. ما خوشبختانه در رسانه پدگر که شاوخوا دولس یا دیر لسکاله کار کرده او امدوغم را تجربه لرم با مختلف و غگیز و چاپی او تصویری رسانه یو که اوست محال لکت ناته کارون همی شروع کردی خود دسی رسمی نه، ولی بیا هم پا امدوغش پورد و که انشالله اطالات یو زل بیا با هم خبل و رسانیز و فعالیتون رو تدابع مرکم خود اوست لپاره در افغان و خبریالان لپاره اوگوی تدستونز و درسیدگی لپاره یا هم زین و برنامه لپاره همکارایم طول سره په ارتباط کیم او ممکن تراتون صورت پوری یو زلبیاو کولای سم درسنه کارونه رسمن شروع.
مرزیا جان دغه دولس کلن دی لس کلن مزل چې تاسو کړی دی په دې کې په ټوله کې دیوی خبریاله په توګه کوم ستونز سره تاسو مخ شوی یاست؟
په وخت کې ما کارونه پیل کړل د پښتو برخې لپاره خزینه خبریالان شمیر واقعا ډیر کم و او د ښځو لپاره ډیر ښه چانسونه او فرصتونه ورکول کېدل تر څو دغه خلا هغوی مختلف رسنۍ خپل ځان لپاره ډکې کړي. په ډېرې اسانۍ سره مې وکولی سو چې رسنۍ ته زلار پیدا کړم. خامخا په دغه دولس کلنه کاري تجربه کې حتما ښکته او پورته به یو څه مشکلات و. اول هغومره چې ډېر زیات موږ ورباندې وغږېږو نه، ډېرې ښې ورځې موږ په رسنۍ کې تجربه کړلې، ښه کاري تجربه مو درلوده. یعنی هر یوې رسنۍ کې چې ما کارونه مخکې یوړل هر ورځ ما یو نوې تجربه لاسته راوړله. په هغه وخت کې چې موږ کارونه کول فقط یوازینۍ ستونزه د امنیت په برخه کې وه چې متاسفانه موږ په آزاده توګه نسوی کولی چې خپلو ولایتونو ته خپل کلي کور او یو شمېر نور ولایتونو ته سفرونه ولرو لال سو راحت وګرځو، ځکه امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. او دغه ترڅنګ په وروستیو کلونو کې خب کابل کې هم متاسفانه ډېر زیات خبریالان په نښه شول، ډېر زیات خبریالان مو له لاسه ورکړل او همدا ستونزه و اندېښنه د ټولو خبریالانو په وړاندې وه.
په دې برخه کې به دغه خبریالان چې په نښه کېدل موږ شاهد وو چې یو خبریال به په نښه شو په داسې ډول به وژل کېده چې اصلا داسې یو تکتیک به و چې د چا به باور نه کېده. کله د دغسې وژلو لپاره په دغومره کلونو کې چې تا کار کړی ګواښل شوی یې؟
ډیر مستقیم خو نه، ولی غیر مستقیم همیشه دا ګواښونه موجود و. متاسفانه موږ د داسې یو ولایت و چې په غذای کې د طالبانو شمیر زیات و، د طالبانو فعالیتونه زیات و او ټولو دغه ولایت کسانو موږ پیژندلو چې موږ کومې رسنۍ سره کار کوو، څه کوو، چیرته اوسیږو او په څه شکل باندې زموږ کارونه مخکې ځي. په هغه وخت کې ما ته فقط دغومره اول راته چې هیڅکله کوشش دې ونه کوي چې مثلا د میدان وردګو خواته تراشي. یعنی دغه یو ګواښ په یو شکل باندې موږ ته غیر مستقیم را کول کېده چې که احیانا تاسو راشي له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه یو کال یا یو نیم کال لپاره زه په هغه وخت کې له رسنۍ لږ څه فاصله مې اخیستې وه، په ځینو نورو کارونو باندې اخته وم، یعنی رسنیز فعالیتونه ما پرېښي وو. نو کله چې یو ځل بیا ما خپل رسنیز فعالیتونه شروع کول او په طلوع کې زه استخدام شوم، کار مې لا شروع کړی نه و. هغه وخت ما وغوښتل چې حداقل زه یو ځل خپل وطن ته لاړ سم. زه چې لاړم په دوو شپو کې زه بېرته راغلم، ځکه په هغه ځای کې طالبان خبر سوي وو چې دلته دوه درې خبریالان راغلي دي. نو په هغه کور کې چې موږ اوسېدو، کله چې موږ وتلي وو هغه ځای ته دوی راغلي وو. نو دغه د دې معنا یې درلوده چې په هغه ځایونو کې تګ راتګ ژوند کول هر څه ډېره زیاته سخته وه. د څه لپاره موږ کابل پرېښوده او د څه لپاره د طالب په راتګ سره سره
همدا پوښتنه کوم مرزیه جانې، چې هغه وخت تاسو کابل کې وایو خپل ولایت ته چې وردګ و د تګ لپاره تاسو ستونزو سره مخ وینه شت للی، په هغه ورځ چې طالبانو بیا کابل ونیو هغو چې واک ته ورسېدل، په هغې ورځ باندې بیا تاسو چېرته وایو څنګه له افغانستانه بیا ووتلی؟
په هغه ورځ خو زه په کور کې وم او ځان مې آماده کړی و. ما خو د یوې لنډې مودې لپاره بیا هم رسنیز کارونه پرېښو، زما ځینې خصوصي کارونه و چې هغه ته مې رسیدګي کوله. د لسو بجو شاوخوا و چې وضعیت په کابل کې ډېر زیات ګډوډ سه او له هرې خوا نه زنګونه راتلل. زما خویندې پوهنتون ته تللې وې، مثلا وظیفو ته تللې وې، هر یوې به یې راسره تماس نیوه. زه د هغوی د راتګ لپاره منتظر وم او څومره چې خلکو ویل چې طالب کابل ته نږدې سوي دي راغلي دي، ما به نه منله. یعنی واقعا ما که د منلو وړ نه وه چې طالب دیو کولای سی کابل دیو نیسی. نو زه په کور کې وم. تصادف آقا ورست چه تیر است و بیا ماخام مور ملک چه اندیخنه درلوده و دا کم بلاک چه مو پوسیده رو دیگه زی گار تیویل ویل که احیانا کم چوک رازی دی مرزی پوخته نکوی تاسو بیا ارتوهایی چه دوی اصلا دل تنو اوسیگی. ما پغش په مورته مې هم خندل مالزه دومره مهمه کس نه یم چې مثلا ته دومره ډیر اندیښنه د مال لپاره لري. مال دلته د رئیس جمهور خبره ده، د وزیرانو ده، د وکیلانو ده او مختلف نور کسان د ترڅو چې د طالب فکر موږ ته کیږي. مال دا فکر کوم چې ډیر زیات وخت نیسي. مال ته اوسره وکړه وګوره چې څه کیږي. ویل د تا په نظر نه راځي یو چیشته چې جالبه و او زما خپله په مغش په پام نه و. د میدان وردګو ډیر خلک مخصوصا هغه کسان چې زموږ خپل خپلوان و، ډیر کسان و چې له طالبانو سره یو ځای ول او په دې باندې پیدل چې زه څه کار کوم، زما مور څه کار کوه او خویندو مې په څه کارونو باندې مصروفه وي. بلکه بل عمومي طالب زموږ لپاره مشکل و جنجال جوړ نه کړي. حداقل کسان چې موږ او تاسو پیژنې ویل یو مشکل موږ ته جوړولی سي. دغه لپاره ویل احتیاط په کار ده چې تر هغه وروسته واقعا زه خپله مملکت څه ورسوه، ما اندېښنه راته جوړه سوه. بیا ماغش په موږ له کوره ووتلو. د ماما دوی کره مې اوسېدلو د یوې لنډې مودې لپاره، چې تر هغه وروسته بیا موږ کور تغییر کړه. شپږ یا اووه میاشتې موږ په کابل کې پاتې سو. تر هغه وروسته چې یوه زمینه سازي وسوه، یوه لاره برابره شوه، موږ له کابل نه بالاخره ووتلو د پاکستان خواته راغلو. آماغه له کابل نه وتل دا شپږ اووه میاشتې تېرول، واقعا دا ټولې خپلې سختیانې ډار اندېښنه هر څه له خپل ځانه سره درلوده.
بلکل مرزیه جانې، تاسو ته یو بېرته راوګرځم. ځاځی صاحب تاسې ته هم راځم. تاسې هم اوس مال وطن پرېښی تللي یاستئ. تاسې هم همدغسې یوې ستونزې سره مخ وئ، همدغسې تجربه مو درلوده د افغانستانه د وتلو، که نه یو څه متفاوت وه؟
ډېره مننه. متاسفانه لکه څنګه چې مرزی جان اشاره وکړله، چې موږ تاسې په وطن کې په ټوله کې په تخونو کې په یعنی زه د خپل عمر په اوږدو کې زه یو وار هم په کیاته نه یم تللی چې په ډاډه زړه مې په چکر وهلی وای، ګرځېدلی وای. دا چې د کورنیو ډېری مغلې د لرې غړي خپل خپلوان په دې غیر مستقیم ډول په خام ورسره په اړیکه کې ورولې. دا چې طالبان واک ته راغلل پر ریښتیا ما هم نه منله. په دفتر کې په هغه ورځ موږ افغانان ټول په دفتر کې وو، ډېرې حتی ژړل. اما موږ نه منله چې هېڅ امکان نه لري دا خلک راغلي واوسي. په تېره کې بیا دغه ډار ما ته رنګ و د خلک کومو څوک ونشي کولی. نو دې خلکو پخوا موږ وویل چې دا سړی دلته کار کوي، باید کار ونه کړي، دا دلته کار پرېږده، کار مه کوه. موږ په دفتر کې په هغه ګڼو میټینګونو کې وویل چې افغانستان داسې یو انقلابي هېواد دی چې کمرو هر ځای کې بمرو، ولې موږ بیا هم په خپل تعهد باندې ولاړو. د دفتر سره هم تعهد درلوده کار هم کوو. دا چې سقوط رامنځته شو، د هېچا بل ډار که نه و یا چا نه پېژندلو، ولې دغه خپل خپلوان لري چې دوی سره په اړیکه کول او یو ځای ورسره دوی ډار راسره و. او په وار وار د ما پوښتنه هم کوله. نو بالاخره کله به یو نیمه شپه به ډېری وخت په دفتر کې پاتې شوم، کله به خپلو خپلوانو کره تلم. بالاخره چې هغه وخت ویزې هم راباندې وي، خو یو توګه مې وکولی شول. پنځه شپې مې په تورخم کې وکړلې په ډېرو ستونزو سره. هملته بالاخره زه واوښتم پاکستان ته.
مننه زازه سپ مجددی سپ تاسو ته راځم د قدرمنو ملمنو اشاره وکړه چې په څه ډول افغانستان نو ته لیدي او په څه ډول شرایطو کې دوی کار کړی دی کپټوله کې را شو کله چې موږ د ژورنالیزم په اړه خبرې کوو دا وایو چې ژورنالیزم به طرفي باید پکې وي او د رسنیو کارکونکي د خلکو او حکومت ترمنځ د اطلاعاتو او د معلوماتو د رسولو یو پل ده ولې کله چې نظامونه بدلیږي خبریالانو ته دومره ستونزې جوړې شي چې هغوی خپل وطن پرېږدي او لاړ شي
خریداچان مثل چه بزن ملگر و هم مسلک و خبریالان و خبر آورم باور و که زم داوز دفتر که هم ایرهگم چه بعد بیرون تا لام نشم و نوزم نو دیر دسته وضعیت دسته خیلو چه بخیر سخت خود دو آیم چه خبریاله اصلا کار نده اما غصه چه سیال صحبو وارد موت دسته وضعیت خبریاله کرده ده زموت ملگره زر لاف نواخون زموت ملگره تواییم اغا چه رختین خبریاله نوا مال دوی ملگره همکار با التا پراتا و ده انفجار لعمله ده کلل ده اغا پرزای ده تماغا صاحب و خخلنده نوال نو بسی حالت که مک خبریالی کرده او ده اغا مو ده آزاده ده بیان ده آزاده بیرق جک سطله ده
مجددی سه پختنم دالتا دا مجددی سه پا بخینی سر پختنم دالتا دا چه پا افغانستان کی که بطیر شلو کلونه که بگو گرو لکتنگ چه ملمنو همو ولی چه دوی مکلفو چه خپل سیمی تلار نشی خپل ولایتونو گوری پا کابل کم چاودن دیری وی هدفی و جنی وی ده خبریالانو پا دی کم بیا خبریالانو کار کوا ولی حکومتونه چه بیا بدلیگی نظامونه بدلیگی دوی هم بیا خبریالان پنخه کی که تیر نظامو همم داسه که وست همم داسه
گوری خوزد چه دوائم کمو پرتله که اوس وقت اغا وقت سره خو کمو زن در برخه تا جمن گمو خو باید خلق پدقه حالاتو که یواز پریلیز دید گوری در بحر نه خبریال را دید بیتا نیولکی یا پخوا وجود که دل موک با اغا پخوانه رقم چه لرو زه پخوا هم تقریبا در پینزیش پت کالا که دید چه در خبریالان و در سرین کمیته غره وم در خبریالان و استاز وم در سه پیخی چه پا افغانستان که شوه دید تون ما در سرین سر را فکره دید تیره را دید اغا وقت که یواز طالب نو چې موږ هغه باندې دغه واړو مثلا مجدا چا وژل ما چې هڅه کول چې دغه پیښې وڅېړم ما ته ویل کېدل چې دغه موضوع باندې لاس مه وهه
نه مجددي صاحب په ټوله کې موږ هغه انتحاري پیښو ته چې په کابل کې په نورو ولایتونو کې کېدې او خبریالان پکې په نښه کېدل یا هدفي وژنو ته چې د ځینو یې بیا مستقیماً طالبان وي مسؤلیت ومانه که هغې ته اشاره وکړو په هغه وخت کې طالبان جنګېدل د جمهوریت پر ضد باندې خبریالان به په داسې پیښو کې وژل کېدل که دوی به د پوښښ لپاره تللي وو هلته که انفجار بل به وشو لکه څنګه ششدرک کې خبریالان ووژل شول داسې پیښې رامنځته کېدې هغه وخت کې خو طرف معلوم و چې طالبان دي جګړه کوي د نظام سره او د کې خبریالانو موجل کیږي د ځینو خبریالانو مسؤلیت مستقیما دوی منلی هم و اوس مهال څه ستونزه ده
اذربایجان زه وایم کچېر مانه او زه وایم که مانه تاسو نشي خري دغه د شجدرک پیښې ما کړلې دي او ملي امنیت ما یوازې زه نه وم احمد پویا اوس په اروپا کې ناستی سید علی از سر اکبرزاده سید په کابل کې ناستی دسې یو کره دسې یو سند موږ ته ور نه کړل شو د امنیت لخوا موږ وټاکل شو د فدراسیون لخوا لاړو د دې څېړنو لپاره په هر صورت سره دغه موضوع ته نه ځو خو دې ته راځو د دغه کې زه حیات وم د سیاوش صاحب خدای وبخښي د هغه کې زه دغه هیات وم یو د کورنۍ چارو وزارت جنرال را سره هیات کې و مخته اجازه ور نه کړ شو چې بانک تلاش شو.
یعنی مجددی صاحب هدف دا چې په داسې پیښو کې چې خبریالان وژل کېدل دولت هم لاس درلوده؟
خو زه نه وایم چې لاس درلوده، مګر زه بیا بل چا باندې نه اچوم، مګر دا درته وایم، زه یو بل مثال درته ورکوم. خو خبره راځي دغه هتیار وهل شو، دغه شو جوبل شو، دای سړی ونیول، هغه کس ونیول، امنیت ملي ته تسلیم کړ. موږ پلاړو چې دغه سړی څه شو، هغه سړی به ورک وو. ټول خواته مولانا صاحب د رادیو تلویزیون رئیس وو، هغه باندې سړی تللی وو، هغه د انتخاباتو کمیسیون دغه هم وو، غړی هم وو. سړی ونیول شو، د دې محافظین ونیول چې د دې د وژلو قصد درلود، امنیت ته یې ورکړ، امنیت هغه خوشې کړ. په هر صورت سره زه دا په دې معنا نه ده چې دا اوس کړنې زه توجیه کوم، په هیڅ صورت سره خبریال سره بد چلند توجیه وړ نه دی. که دا طالب کوي اوس، کدا پخوا جمهوریت کول.
مجددی صاحب کدی دیر خپاندې خبرې وکړو، که جمهوریت دیو خبریال نیول کی یا یی طالب کی، که په دې اړخ وغږیږو چې ولی خبریال نیسی؟ موږ وی خبریال به طرف معلومات ورکي، اطلاعات ورکي، او دوی د خلکو حکومت ترمنځ پل ده. نو کله چې یو خبریال معلومات یو موضوع په حق لته ترلاسه کوي او هغه حقیقت ولري، ولی کغه طالب وی کغه د جمهوریت نظام کم چارواکی و، ولی ژورنالیست قربانی کوه؟
خو ما هم دا وویل ژورنالیست د ما دغه امارت چارواکو ته هم ویل دی، ژورنالیست د هیڅ چا دښمن نه دی. ژورنالیست دنده یې دا ده چې د خلکو آواز پورته کړي، که دا په هر قیمت باندې وي پورته کوي، او دا د نظامونو په ګټه هم دی. که چیرې د یو لرې سیمې نه یو خبریال راځي، اوس د یو هیوادوال آواز پورته کوي، خو دا به چارواکو د حل لپاره به اقدام کوي، که رښتیا هم د خلکو نظام وي، د خلکو لپاره نظام وي، او هغه د خلکو هوساینې لپاره کار وکړي. که دا پخوا جمهوریت و که دا اوس امارت ده، نو خبریال که پخوا و که اوس ده، دا بهتر خلق ده، او یوازه خپل امغا مخلک تا مینه لری او اغیل پارا کار کهی. یعنی که اوس هم زنی اصول دارم سکی دی، خبریال تر پخته لندی رزی، یو سات دو سات درې سات یو امنیتي برخې هغه غواړي. موږ وار هغوی ته ویلی دی چې دلته موږ که چیرې تخطي او کمیسیون ته وغوښتل شي، موږ یو متل لرو که چیرې بستره که قانون ببره دست نداره، هلته زی خپل ډېر په آسانه خپل دغه پوښتنو ته ځواب ورکوي، او اس بدار هم ونلري، او هلته چې راوځي خپل کار ته په آرامه توګه دغه کوي. که چیرې یو خبریال یو امنیتي برخې ته وغوښتل کېږي، چې زموږ دغه چې لرو زموږ په ارقامو کې د 2023 کال د می میاشتې نه تر اوسه موږ 110 پیښې ثبت کړې دي چې دوی غوښتل شوی دی یا تر پوښتنې لاندې نیول شوی دی، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. موږ او دا یو ویر خپروي، لکه چې سیال صاحب وویل،
وویل
نو ولې داسې یو که چیرې موږ نظام یو، ولې دا ویر خپره کړو؟ ولې موږ خلکو ته داسې آرام فضا خو هغه دی اغه هدف پر لاسه کیږي؟ اغه کمیسیون دی، اغه کمیسیون ته وګوره، هلته تر پوښتنې لاندې راوړي، یا به درته دلیل وایي، یا به درته دلیل ورته دلیل وایي. کچیر گرم شو یا مذرب واری یا با محکمه تا معرفی که کدیر دغوا کچیر دی تا قانه کرن و خپل لارا نیستی او بیا نوائی چه امنیتی چارواک و لخوا ولی ولشم وزور ولشم کسی موضوع نمرا من سکیم
منانا
ایستون دشته دی زبا دنیا گل گلزار نخیم ایستون دشته دی و ده خلق و حد خبریال بنده داده که در امدقه سنجمن حالت که ورد تروی ده دوی آواز جکی او خلق و تا معلومات ورنده که او وصل او پلل ده هر چا حق به هر چا حق لری که لاشی او خضای زن تا پیدا که خپل اولادون و ده تحقیل و ده تعلیم و ده هر سل پار حق شد حق لری مگر بیا دلتا خلق و هم مقبنده حق لری
بلکل
نو ام دید پارا پاتی دید که در خلق که دی احترام که و
مننه مجددی سه بیرتا با تاست را گرزم مرزی جانی تاست برا شما مجددی سه پخبل خبرو که اشاره وکره چه خبریالانو تا نپتیر نظام که خ امن و دوی یعنی پتوله که یو چه ستونزمن و دوی لپارا و اسمال اشاره وکره چه یو چه ستونزی کمی شویدی تاسی دوی لخبرو سر سم را موافقی است
په خوانی وخت کې خوب د خبريالانو په وړاندې واقعا ستونزې ډېرې زیاتې جدي وې ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خبريالان په اسانۍ سره ولایتونو ته نشوي تلای مکله کابل پلاته او یو څو لوی ښارونو کې بل هیڅ یو ولایت ته تګ راتګ نشوي کولای دا واقعا اماغه رښتیا واقعي خبرې دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو خو راځم دې مسلې ته چې په اوسني نظام کې هم خبريالان خوندي نه دي اوس که خبريالان د اماغه له پخوانۍ آزادیو نه استفاده وکړي او یو څه خپل نظر وړاندې کړي یا هم مثلا د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې خبرې وکړي خپله بېطرفي حفظ کړي په هیڅ صورت کې طالب نه پرېږدي دا یو واضح خبره ده اوس مهال خبريالان ډېر زیات محدود دي حتی د هغوی اجتماعي پاڼې تعقیبېږي د طالبانو لخوا د هغوی په پوستونو باندې کار اخیستل کېږي د هغوی د کالیو اغوستو په سیستم باندې یعنی هیڅ داسې یو مورد نه ده چې طالب په هغه کې مداخله ونه لري یعنی اوس مهال زه مطمئنه یم که تاسو وغواړئ چې له یو هغه خبریال سره چې په کابل کې اوسېږي یا ولایتونو کې اوسېږي یوه مرکه ولرئ مطمئنه یم هغوی په هیڅ صورت کې نه حاضرېږي د مرکې لپاره یوازینی علت دغه ده چې وضعیت تر پخوا هم ډېر زیات بدتره سوی ده پخوا به کمین ورته نیول کېده اوس مستقیم هر اداره لاندې خبریالان مجبور دي چې له هر ډول شرایط سره چې په دوی باندې وضع سوي دي کار وکړي و ژوند وکړي ما ته جالب خبر هم دغه ده چې اوس مهال مثلا د خبريال امنیت په کوم ځای کې ده حتی کوم میلمانه چې د پروډوسر لخوا نه غوښتل کیږي موږ او تاسو ته دا واضح او مشخصه و چې د طالبانو لخوا نه خبريال نیول شوی ده چې د څه لپاره دا میلمه تاسو غوښتي حال ده چې میلمه د پروډوسر لخوا نه غوښتل کیږي دا په دې معنی ده چې خبريالان تر اوسه پورې هم خوندي نه دي که خوندیتوب یې درلودی که اوس مهال مثلا د خبريال ژوند آرام او راحت وای هیڅ یو خبريال د افغانستان د پریخودو فکر نه کولو باور تاسو وکړئ
مرزی جان که په دې برخه باندې خبري وکړي مرزی جان په بخښنه سره
د کابل نه د وطن لپاره لمه پوښتنه کوي دا په دې معنی ده چې هیڅ یو خبريال اوسنی وضعیت سره اړتیا خوشاله نه دي
مرزی جان که دې برخه باندې خبري وکړي چې کثیر جمهوریت نظام او که اوس طالبان دي دوی ولې له خبريال ویره لري
ستاسو پوښتنه مې صحیح وانه خسته
ولې له خبريال ویره لري ولې په یو خبريال باندې دومره محدودیت وځي کی ولې دا غي فیسبوک پانه تعقیب کی ولې دا غي د کالو اخیستلو طریقې پسې وګرځي ولې د یو خبريال نه یو نظام دومره ویره ولري
نظامونه تل خبريالانو ویریدل دي ځکه د دوی امو واقعي چیرې د افغانستان خلکو ته یو پنړی کې بلاخره خودل کیږي دا د واقعي خبره ده چې هر انسان یا هر هغه کس چې په اجتماع کې ژوند کوي د خبريال له مایک نه له کمرې نه سل په سل کې یا پښتون نه دوی خپل ویره لري ځکه کومه اداره چې مشکل ولري کومه اداره چې فاسد وي کومه اداره کې چې ستونزې وي هیڅ وخت هغوی نه غواړي چې د دوی ستونزې د ټولو خلکو ته روښانه شي ټولو کسانو ته معلومه شي اوس مهال که طالب طالب نظام خبریال نداری که یو علت دغه ده چې دوی د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او نه غواړي کوم بد تصویرونه چې مثلا په افغانستان کې شتري دا د نړیوالو ته وښودل سي. ډېر مطرح او مشهور خبریالان تر اوسه پورې په کابل کې پاتې دي چې د هغوی اوسنی فعالیت فقط په فیسبوک او ټویټر کې څه شی سوی چې دا فلانه ولایت تصویرونه دي، دا د فلانه ولایت تصویرونه دي، ولې هغوی د خبر په مورد کې یو څه خپرولی نسي، ولې هیڅ شی پوسټ کولی نسي، ولې لکه په فوغ دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی نسي. دا په دې معنا ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دوی
ازادۍ محدود شوی دی، یعنی دوی نشي کولی خود سانسوري رامنځته شوی دی. یو ډول
محدود شوی دی د خبریالانو مطلق ازادۍ اخیستل شوی دی، یعنی یو خبریال ته چې دومره تعقیب کیږي چې خپل فیسبوک پاڼه کې د څه شي خبر کې او څه شي خبر نه کې، دا په دې معنی ده چې هغه مطلق محدود ده. آقا تا دی آزاده پنامه اصلا چه ندی پات نور چه لغنه استفاده بکنم.
من ده نبرزی جان تاست رو سره گرزم روستی خبری مواورم. زازه سی تاستی ترازم با خبریالانو که پا افغانستان که یو موضوع چه تل جنجالی وی و همیشه ده خبریالانو ترمنز و هم درنگ درسنی و ده مرکز ترمنز جنجال پا و اس هم ده ده خبریالانو لافغانستان و تل و حتی زینی ایداغانشت ده چه زینو خبریالانو د رسنۍ او د کارکونکو په ځای باندې چې غوښتل ته مسول و خپل خپلوان وستې دي. تاسو چې کله افغانستان کې کار کولو بیا افغانستان ووتلی، ستاسو په کوم دفتر کې چې کار مو کوو کوم رسنۍ سره چې کار کوو همداسې تبعیضي چلن شوی ده؟
ډېره مننه. تبعیضي چلن خو نه سل په سلو ردولی شم او نه دا وایلی شم چې نه ده شوی، هغه نه بی شوی یا دام نه شم ویلی چې شوی دی، ځکه چې زه اوس ځان سره اسناد هم درم، ځکه چې وایي دا که نه څه کوم زه باید د اسنادو په بنیاد یې وکړم، ولې شوی دا خو د هېچا له سترګو او رسنیو له غوږونو لرې نه وه. په تېرو ټولو رسنیو کې چې وشو له موږ سره هم همدغسې وشول، توپیري چلند وشه. کوم کسان چې په هغه وخت کې اړیکې ښې وې، رئیسان ته نږدې وو کې اړیکې درلودې، دا ټول ووتل. ولې هغه کسان چې متاسفانه اړیکې د لوړ پوړو مدیرانو سره رئیسانو سره هغوی په ټوله کې پاتې شول، او تر نن ورځې پورې ستونزې ګالي، که څه هم په افغانستان کې پاتې دي او یا د افغانستان نه په درېیم هېوادونو کې وتلي دي، دلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي.
مننه. ساسي روستي خبري به هم روس سره واخلم. مجددي صاحب، تاسو مخکې د ارقام او شمیرو یادونه وکړه چې په افغانستان کې څه باندې 3000 کسان مو یاد کړل چې دوی اوس کار نه لري، بیکار دي، او چې د 3000 نه فکر کوم 2000 مو یاد کړل چې ماش لري او څه اندازه او د نیمه چې په ولایتونو کې دوی ماش هم نه لري. دغه کسان چې بیکاره شوي دي درسنۍ او د تړل کېدو یا په هر وجه باندې دوی بیکاره شوی دی، دوی ته په ټوله کې د نړیوالو سازمانونو څخه کار کړی دی یا طالبانو حکومت ورته څه آماده کړي کنه که دوی همداسې بې سرنوشته پاتې دي؟ مجددي صاحب، تاسو زما غږ لرئ؟ مهرباني وکړئ.
مهرباني.
دغه موبایل وایله نه ده چې په خوا حالت ډیر بد و او اوس ډیر ښه دی. یو شی چې فضل به خدای موږ نه لرو، یو پیښه مزار شریف کې شو چې خبریال د خبریالۍ په کار کې په دومره وخت کې خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی، مګر هیله من یو چې دغه نورې ستونزې هم کار وکړه او لاره لرې کړو، مګر دسې ما مخکې ووایه چې د ټول شی بله ګزار نه دی. په هر صورت سره څه کارونه چې باید شوی وای د برخه کې، یو خو رسنیو ستونزه دی، بل خوا د خبریالانو ستونزه دی. د رسنیو ستونزو په برخه کې یو څه اقدامات نه دی ترلاسه نیول شوی دی، خو د نړیوالو بنسټونو لخوا خو هغه بسینه نه کوي. یو خواته یو کار د امارت لخوا وشو چې هغه جرائم مالیاتی چې رسنوی باندې و د کونسل لاز او نور برخو هغه معاف کړ او بل دغه نور مالیات قسط په یو کال باندې کچیر دا کار نه وشوای نو زموږ یو څه تعداد نور رسنوی به دې سره تلل کېدل. خو مګر اوس هم هغه منابع چې رسنۍ د هغه لارې نه دغه مالي برخه ترلاسه کول لکه نړیوال بنسټونه و هغه مرستې چې پخوا رسنیو سره کول اوس هغه لږ لږ شروع کړی دی خو په هغه بنه نه دی شروع کړی. دویم دغه دولتي ادارات و چې خپل اعلانونه لکه روختیا برخه که چاپریال ساتنه برخه که سوله و دسته زراعتی برخه که اخپل اعلانون رسانه تورکول ده اغل لاره رسانه تمویله دل بل ملی تجار و دغا ده توک و صادرات و واردات و دغا برخه اعلانونه و آخرنه منبع چه رسانه و لپاره و سیمهی رسانه و تا اگر سیمه بازار و چه در اما غذای نه تزر افغانه دوزر افغانه دوزر افغانه یا پیده سو افغانه ایلانون اخسته متاسفانه اوس وقت در طول اگر بندی شویده نو مرکز که یو سطح در رسانه نروار و بنسطون و لکه یونسکو در غبر خود سخب زمین امکانات ترلاسه کهی ولاتو کې یوازې یو دوه واړه واړه پروژې هغه ټول رسنۍ او سیمایي رسنۍ ته نه ورکول کېږي لکه پولیو د پامیاش کې لږ دره چې هغه اعلان وي په لږ دره یا پنځلس یا شل دره ورکول کېږي. واړه واړه داسې اعلانونه چې یوازې دومره کېږي چې خصوصا په سیمایي رسنۍ کې هغه د جنراتور او د دغه تیل پیسې او زیاده برښنا مګر داسې رسنۍ هم موږ لرو. ما خو ویل چې رسنۍ خبریالان ماش نه لري داسې سیمه ییز رسنۍ هم موږ لرو چې بوځای کې هغه کارکوونکي کار کوي هغه پیسې راوړي دلته دا رسنۍ ور باندې چلوي په دې چې دغه رسنۍ کې دی کار کړی دی د خبریالي کړی.
مننه مجددي صاحب چې وخت مو کم ده چې د دوه نورو مېلمنو ته مرشو وروستۍ خبرې د دوی هم راوخلو. کور دی ودان مرزیا جان لنډ راته ووایه د افغانستان د رسنۍ و راتلونکی او د خبریالانو راتلونکی څنګه ویني په لنډو جملو کې.
ډېره مننه. زه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره او دا چې په دغه تیرو دوو کلونو کې خبریالان له څه ډول ستونزو سره مخامخ خو که دا وضعیت همدغه رقم دوام وکړي واقعا موږ له بحران سره واقعا مخامخ کیږو. د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه چې د بیان د ازادي په برخه کې و د مطبوعاتو جوړېدل و دا واقعا موږ له لاسه ورکړی او نور به یې هم له لاسه ورکړو. نن مهال موږ چې د دې شاهد یو چې خبریالان تر اوسه پورې هم په دې هڅه کې دي چې وطن پرېږدي د هرې ورځې په تېرېدو سره هر یو رسنۍ دروازه بندگی نو واقعا یو ډیره تیاره و بد راتلونکی د بیان د ازادۍ پر وړاندې د رسنۍ پر وړاندې روانه ده او دا وضعیت د افغانستان د سقوط یا هم د افغانستان د راتلونکي پرمختګونو لپاره واقعا یو ډیر لوی خنډ چې نیول کیږي او دا لوی ضایعه ده
دومره ژر خلک خبرې وکړي.
لکه څنګه چې مهرباني پوښتنه لرئ
مهرباني چې یو دقه وخت لرو
ډېره مننه. لکه څنګه چې مرزیجان اشاره وکړله دا چې اوس مهال خبریال او حتی نه خبریال چې یو پوست په لایکولو سره تړل کېږي او هغه وهل ټکول کېږي بندي کېږي سزا ورکول کېږي بیا په تیره د خبریالانو دغه شل کاله لاسته راوړنې پرمختګونه اوس په ټولیز ډول باندې په دې تیرو دوو کلونو کې هغه د کار انګیزه په مطلقه ډول له منځه تللې ده. کله چې یو کار انګیزه ونه لري هغه هم بیا د خبریالۍ کار په ځانګړي ډول نو دا داسې کېږي چې یو ګل مرته ایښی وي او اوبه ونه خوري مړاوی کېږي.
مننه
مننه کور مطبوعاتو د مطبوعات د کورنۍ راتون کې ډیر تیار ده
ډیر مننه کور ودان ژوندې اوسې د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټوللي مشر حجت الله مجددي د خبريالانو د عملاتړ سازمان د خزو د کمیټي د رهبری غړي مرزي حافظي او پخنی خبريال میرویس خان ځین نړۍ مننه لتاسو قدرمن اوریدونکو هم تر بلې خبرونه خېچاره